مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تاسې ستړي مسی او د ازدي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبل کمه شوې ده. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لسمه د جولای لومړۍ نیټه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
موږ تیر کال له سکل سره پرتله کړو، په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاری ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونه یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبلا وخته. په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نشته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دی. له پاکستان په خبری راپورونه کې ویل سوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصری کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې یې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ټرمپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اجنس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه د خصل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اجنس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ مځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یوه ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل.
موږ دلته ځکه راټول سوي یو چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. اقلیمي بدلون همدا اوس راغلی، ډېر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساینس پوهانو له اټکله هم چټک. د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. ترکی پرون وویل چې د دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفاداره ځواکونو نیولې دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په طرابلس کې د ترکی یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیو چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره یې ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانون عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کېدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان له مخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه شي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیه اتباع کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه یې د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونۍ مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوې نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی وو او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز پنځم مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله کمه شوې.
په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
ګڼ کسان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له تقویتي نوملیکنې پاتې دي.
تیر کال باندې اعلانات نه پاتې او دا غو نشو کولای چې خپل تذکره سټیکر کم وخت کم نوم خبر.
د افغانستان د اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز وایي چې په تیرې وکال کې دوی د ټلیفون لارې د 12,000 افغانانو ستونزې حل کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ځینې ډیموکراتان او د ولسمشري ټاکنو کاندیدان وایي چې ډېر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. پرونی د سر موضوع اخلو. په کابل ښار کې سرج په سرلای د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرج کال په بې ساري توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه شوې ده. خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمیشت پلازمینې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړۍ پیښې شاهد پاتې شوې، سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي روډ سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوړبلی زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. په خوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تاسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمیدل حس کوي او ټینګار یې دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پرله پسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې همدارنګه د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېږي. نو یو تاثیر همدغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلی ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمی شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا وغږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د افغانستان اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز په تیرې وکال کې د ټلیفون له لارې د 2500 افغانانو ستونزې حل کړې دي. د دغه مرکز مسؤلانو پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې نه هوارې سوي ستونزې د دولت او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې بنسټونو ته راجع سوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان اواز د افغانستان اواز ته خره غلا شریفه تاسو سره پاړی کې کېده تاسو سره څمرسته کولې شو
سلور سوالس شمیره چې تاسو د ملګرو ملتو له سازمان سره نخلوي. په تیر یو کال کې د طبي پی خلامل سلور زرو زیانمنو شو او د جنگونو لامل سباند 2.5 میلیونو بیزای شو ته رسیدنه د دغه ټلیفوني کرخه هدف ګڼل شوې ده. د یو ان او پی اس یا د ملګرو ملتو د پروژهی دفتر رئیس پاول کروچ شنګ وویل د دغه مرکز د ټلیفون آتا پریټرانو په تیر یو کال کې د سباند 15000 افغانانو ستونزو ته حل لارې پیدا کړې دي. د وویل تر اوسه چې مو 15300 ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړي 90% ته مو د حل لارې لټولې دي او پوښتنې چې ځواب یې غوښته هغه د حل په خاطر په سازمان کې د نن خپل همکارانو او دولت سره شریکی کړي دي. د افغانستان اواز د ملګرو ملتو د ټلیفوني خدماتونو یو برخه ده چې تیر کال د افغانانو د ستونزو د تشخیص په مقصد په کابل کې فعالیت پیل کړ. د دغه مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي چې ټول ټلیفوني معلومات په دغه مرکز کې پټ ساتل کیږي. دوی په ځینو ولایتونو کې لکه میدان ورګ او بادغیس کې د دواړو لورو لخوا د ټلیفوني خدماتونو په محدودولو اندېښنې وښودې او په دې برخه کې د خلکو د نظریاتو د بیانولو غوښتونکي شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشري انتخاباتو لپاره د تقویتي نوم ثبتولو په خاطر څه کم 300,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې له لرو ولایتونو څخه ورته په دې اړه لا هم بشپړ فهرست نه دی ور رسېدلی. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د تقویتی نوملیکن لړۍ نه یو ورځ تیریږي، خو د نادریه د لیسې مخې ته په لسګونو کسان لیدل کېږي چې نومونه یې لا نه دي ثبت کړي. په دغه لیسه کې یو ورځ مخکې د ښاریانو د تقویتی نوم ثبتولو لپاره یو مرکز خلاص و، خو اوس دغه بهیر پای ته رسېدلی او یو شمېر ښاریان ولاړ دي چې خپل نومونه ولیکي. د کابل ښار اوسیدونکی صادق چې تذکره یې په لاس کې ده، وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم نوم نه و لیکلی.
ولسي جرګې انتخابات کې ما ګډون نه و کړی، ځکه ما کارت نه درلود. خامه متاسفانه مونږ چې هماغه مرکز د ثبتنام ته لاړو هلته ویلی سي مونږ دا حق نه لرو، اوس ځکه دا تایید شوی نه دی. تاسو نشي کولی سي بیا ځان ثبتنام کړی یا ځان دلته ثبت کړی.
تقویتی نوملیکنه د هغو کسانو لپاره و چې د بیلابیلو لاملونو له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لپاره په 3 ولایتونو کې 450 مرکزونه فعال کړل، چې له دې جملې نه په ځینو ولایتونو کې د دغه بهیر تر پای پورې 90 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړل کېدو لاملونه په هلمند، زابل، اورزګان او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني، د پوهنې وزارت نه همکاري او ورته د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدل ګڼي. د دې ترڅنګ د دغه بهیر په اړه د خلکو بې خبري بله ستونزه په ګوته شوې ده. د کابل اوسیدونکی سهراب چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې نوم ثبت کړی، وایي راغلی یم چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه وکړم.
تیر کال هم دغه اعلاناتو نه پاتې وو، اوس د هغو نه شو کولی سي خپله تذکره سټیکر کړم، وخت کم نه وم خبر او اوس بیا هم دغه شی پاتې سلم. زه غواړم یو څو ورځې بیا خپل انتخاباتو جریان د سټیکر ولګوي، که نه باید یو څو ورځې بیا ورکړي.
د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا په 13 پیل او د سرطان د میاشتې تر اتمې دوام وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نسبي شمیرې ښیي چې نږدې 340,000 کسانو د تقویتی نوم ثبتولو په بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د دې جملې 4,980 کوچیان دي، 1,00,409 ښځینه. بدبختانه په افغانستان کې موږ او تاسو دې شاهد یو هره پروسه چې وروستۍ کېږي او د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه په هغې باندې زیاتېږي. خو د شپې تر ناوخته پورې زموږ همکارانو کار وکړو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د دوی معلومات ښیي چې په دې بهیر کې سلګونه کسان له نوم ثبتولو پاتې شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو ته د خیالي نوملیکنو راپور نه ورکوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي په دغه بهیر کې چې باید 2,000,000 کسانو پکې نوملیکنه کړې وای، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ارادې او پروګرامونو د نشتوالي له امله دا ځل بیا هم ډېری خلک د سیاسي مشارکت له حقه بې برخې شول. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې محاصره سرتیری د کور یاد په لامبو ماتوي. زموږ همکار چې کجکی ته تللی وایي چې دلته سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي. د الیاس دی راپور به سره واورو.
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي، خو هغه سرتیری چې دلته د یو لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي. هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې راحصار ولایت دی، اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي. د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک 10 کېږي دلته په کجکي کې دنده لري، وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي، خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولی سي د کجکي د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي. د ده نمې چې د کجکي د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل، راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تیروي.
دلته خو راغلي د ملګرو سره په دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې، نو دلې خپل وظیفه هم کوو، د دا ډم ساتنه هم کوو. شنې راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو، نو دلته خو بل بیا هغه بل شی نهشته، نه بازار شته، نه کور شته، نه کلی شته. بس دلې په دغه تنګي کې په کجکي کې محاصره یو. دا ډم زموږ د ساتیرۍ ځای دی، بل ساتیرۍ ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې.
د کجکي د برېښنا بند او د اوبو ستره ذخیره د علي حضرت ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده، چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي، ناوې، ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. د برښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوسترل سوی دی چې شاوخوا 350 میگاواټه برښنا د کجکی مساکلا او سنگین ولسوالی په شمول د لشکرګا او کندهار شرنو رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورن پالیسي خپرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکي ته راغلی دی او د برښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښیږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ وبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکي د تنګي دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي، خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښيي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د کجکي تنګي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به سلطان محمد سرور راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره د مشروط محلويش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبيني دا معنی نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې ل خپل لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماټان چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپل پرونی غنه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یک شنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یوولس امنیتي سرتیری، څلور ځانوژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبې د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په قطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوخت دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سپی ولستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبدو رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوی وي. سناتور برنی سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بل ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چاک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باور دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونه ورسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوه مخکنیو ناستو کې چې لومړی تیر جون په سنگاپور او دویمه یې 6 فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزمین په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پاتې ورسیده. په پرونی او درې ملیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبرلارانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډیره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پنځن کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید د لوګر له ازرې په خپل سیمه کې لیکلي کوم غونډه چې په قطر کې روانه ده ګومان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي فکر نه کوم چې سولې دراسي. دولت هم بریدونو ته دوام ورکړي دی، امریکا هم بمباری کوي او طالبان هم خپلې حملې کوي، دا څنګه سوله ده؟ فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په قطر کې رواني خبري مثبت معلومیږي، هیله ده چې مثبت نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي هغه څوک چې پر ملکیانو حمله کوي یو لوی جنایت ترسره کوي، ځکه ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د خوراکي موادو نرخونه په دې وروستیو کې ډیر زیات لوړ سوي چې بې وزله خلک یې د رانیولو توان نه لري. شکیب لازري لیکلي طالبانو د ازري ولسوالۍ ټول لري د عام خلکو د خوراکي موادو پر مخ تړلي، عام خلک زیات پتنګ سوي دي، هیڅ نسی کولای. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي د کرکټ ټیمو کمزور سوي دي، باید چې پر دوی کار وسی. تاسی ازادی راډیو ته ورجست د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې 422 کسان وژل سوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ سوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو